احمد شبرم دا سجل روب سارانی خبری مجله که مو هر کلی کوم دا پینزو بجو خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما د بیګم راډیو د دوو کارکونکو د نیولو په اړه اندېښنه څرګندوي. یوناما د پنجشنبې په ورځ پر خپلې ایکس پاڼې د یوه بیان په خپرولو سره د دغو کارکونکو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي دوی د بیان د ازادۍ له حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوي دي. د یوناما په ټکو آزادې رسنۍ د یوې ټولنې د ودې لپاره مهمې دي. له دې سره په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د پنجشنبې په ماښام پر خپلې ایکس پاڼې کې څرګنده کړې ده چې د بیګم راډیو کارکونکي دي بې له قید او شرط آزاد شي او د طالبانو لخوا دي د خبریالانو خپل سری نیول ودرول شي. بیګم راډیو د چهارشنبې په ورځ د بی خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي وو د طالبانو استخباراتو په کابل کې د دې راډیو پر دفتر چاپه وهلې او د دې راډیو دوه تنه نارینه کارکونکي له ځان سره وړي دي. خو د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت بیا ویلي د بیګم راډیو خپرونې ځکه بندې کړې دي چې د دوی له پالیسي سره په ټکر کې وي. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د یوه کان د چت ته راغورځېدو په پیښه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د یفتل ولسوالۍ په ګلستان کلي کې شوې ده. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاند احسان الله کامګر ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او هڅه کوي د سیمې د خلکو په مرسته ټپیان د مرکز فیض آباد روغتون ته انتقال کړي. د کامګر په خبره په بدخشان کې د قانونو د غورځېدو د مرګونو پیښو د تکرار سبب د قانونو غیر مسلکي کیندنه او د ځاني امنیت تجهیزاتو نه موجودیت دی. د طالبانو لوی مشر د هرات په زندان کې اوسمن زندانیانو ته د سزاګانو د بخښنې اعلان کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس د پنجشنبې په ورځ پر خپلې ایکس پاڼې د هرات ولایت د زندانونو د عمومي مدیریت مشر سید احمد مجمر په حواله لیکلي 115 زندانیان چې 8 ښځې او 3 ماشومان پکې شامل دي د امیر المؤمنین په امر د هرات له زندانه آزاد شوي دي. د مجبر په خبره د نهش په تنورو زندانیانو په سزاو کې د دوی د مشر په امر تخفیف راغلی. د باختر خبري اژانس په خبر کې د دوغو آزادو شویو زندانیانو د هویت او د چ په کوم جرم زندانی شوی وو څه نه دی ویل شوی. د طالبانو مشر له دې وړاندې هم په فرمانونو کې یو شمېر زندانیان آزاد کړي. ماسکو وایي له غزې د فلسطینیانو ایستل به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د روټرز خبري اژانس ته خبر پر بنسټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ ویلي له غزې څخه د فلسطینیانو ایستل او د امریکا لخوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونې ټکان ورکوونکي دي او دا کار به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر د سیشن بی پروس په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یوه ګډ خبري کانفرنس کې ویلي وو د غزې ملکیت د امریکا ته ورکړل شي څو آباد یې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخارو ویلي د ټکان ورکوونکو څرګندونو او تخریبي اقداماتو پر ځای دي د غزې له اړمنو خلکو سره بشري مرستې وشي او د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند پلي کېدل دي تضمین شي. له غزې د فلسطینیانو د وتلو او امریکا ته د دې سیمې د سپارلو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونو پراخ غبرګونونه پارولې دي. د فلسطینیانو په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي له غزې د اصلي اوسیدونکو ایستل قومي تعصب دی. د ګوګل شرکت د وسلو په جوړولو کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو بندیز لري کړ. د ګوګل شرکت د پنجشنبې په ورځ دغه بندیز لري کېدو اعلان وکړ چې پر مټ یې د وسلو په جوړولو او څارلو وسایلو کې له مصنوعي ځیرکتیا کار اخیستل کېږي. له دې وړاندې د ګوګل شرکت ځکه د وسلو په جوړولو کې د مصنوعي ځیرکتیا پر کارونې بندیز لګولی وو چې د دې شرکت په ټکیو د زیان لامل کېده. تاسو د شرکت د دغه بندیز د لری کېدو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي دیموکراتیک حکومتونه باید په ګډه داسې یوې مصنوعي ځیرکتیا د رامنځته کېدو هڅې وکړي چې ګټه د هیوادونو ملي امنیت ته وي. په وروستیو څو کلونو کې د مصنوعي ځیرکتیا ډیر پام پوځي امکاناتو ته وراوښتی دی. دا سجل رادیو سارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 2 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو وړاندې په انقره کې د افغانستان د سفارت له برخلیکه خبرو چې چا ته سپارل شوی. په روزګان کې سږ کال غنم زیات شوي.
وست تقریبا درې کال سلو کار دی چې تریګ نه کړی کال پر کال غنم په خلک پر غنم زور کوي غنم پر سعودي ګرانی په سل افغانۍ سل شل افغانۍ رسېدلې دي
د روزګان د بزګرانو له ستونزو مو هم خبر وو په خوست کې یو شمېر مرستې ویشل شوي او د ډیورنډ پورې غاړه په میرامشاه کې سوداګرۍ د تجارتي مالونو د شکت سوداګر د تجارتي مالونو د شکته کولو او پورته کولو غوښتنه کوي
دا گاڑی دا کیز و پنجاب تا چی تی داغا دا بانشی چا سنگ ری پا وزیرستان شو مخش لودنگ ان لودنگ که تا آغا شاید شی ریشی
پا پاکستان که مدافعان کدوالو لحال هم خبرو
لالا مور تا اجازه نور که چی دلتا جواندو که چی خاصات زدکرو خو بیخی نشتا اجازه نور که
در دیشی بی
دا آزادی رادیو خبری ټولګه
په انقره کې افغان سفارت د ترکیې بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شو. دغه سفارت په یوه اعلامیه کې تایید کړی چې د ترکیې د حکومت د پریکړې او د طالبانو د حکومت د فشارونو له کبله اړ شوی د تیر جمهوریت د ډیپلوماتانو فعالیت پای ته ورسوي. بل پلو وی با خبرې سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د تیر جمهوریت درې ډیپلوماتان لا هم په دې سفارت کې کار کوي، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته د افغان سفارت سپارل په څه معنا دي؟ جزئیات فريدي سیال پورپور کې.
دا ترکیه په پلازمینه انقره کې افغان سفارت د پنځشنبه په ورځ د سلواغي په تلسم رسمن د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د پای ته رسیدو خبر ورکړی دی. دغه سفارت د چهارشنبه په ورځ د ویلمی په خبرولو سره ویلي وو د طالبان لخوا د ترکیه پر حکومت او په د هیواد کې د افغان سفارت پر کارکونکو د فشار په پایله کې کوربه هیواد پریکړه وکړه چې په دې سفارت کې د تیر جمهوریت د کارکونکو ماموریت پای ته ورسوي. د دې ویلمی په یو برخه کې راغلي دا پریکړه د کوربه هیواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسون پر بنسټ شوې او افغان سفارت د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. په ترکیه کې افغان سفارت د فعالیتونو د دوام او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره دا پریکړه مهمه یاده کړې ده. له دې وړاندې یوې بخبرې سرچینې چې نوې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو دا تیر جمهوریت شپږ ډیپلوماټان له هغې ډلې په ترکیه کې افغان سفیر محمد امین رامین خپل ماموریت په دې سفارت کې پای ته رسولی او پر ځای شپږ نور ډیپلوماټان چې درې تنه یې د طالبانو لخوا ګمارل شوي کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت بعد د سفارت ته نوي استازي ورواستوي او کنه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالي پنځشنبه نوښته پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلي په انقره کې به د افغان سفارت فعالیتونه دوام ولري او د دوی سیاسي استازي به هلته کار کوي او فعالیتونو ته به دوام ورکړي. ومو غوښتل په دې اړه په ترکیه کې د افغان سفارت سفیر محمد امین رامین نظر هم وپوښتو، خو هغه زموږ پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي. خو په ترکیه کې د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو ماموریت پای ته رسول او کوربه ترکیه هیواد ته د دې سفارت سپارل په څه معنا دي؟ د نړیوال اړیکو پوه هاشم وحدتیار وایي ترکیه له طالبانو سره د خپلو اړیکو پراخه ول غواړي.
ترکیه د هغو افغان سیاستوالو کوربه ده چې د طالبانو مخالفین دي. که چېرته ترکیه له طالبانو سره په اړیکو کې تعادل رامنځته نه کړي او د طالبانو ډیپلوماتان ونه مني، دا به په دې معنا وي چې ترکیه د طالبانو د مخالفو کسانو تر شا ولاړه ده. نو په دې دلیل ترکیه غواړي طالبانو ته وښيي چې موږ ستاسو ډیپلوماتان منو څو قونسلي فعالیتونه جاري وساتل شي.
دا وحدتیار په خبره په ترکیه کې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده او د طالبانو د کړنو او هغو اصول او قوانینو له مخې چې پر ښځو او افغانانو وضع کړي د رسمیت پیژندلو موضوع د ترکیه په اجنډا کې نشته. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څه باندې درې کاله تیریږي، خو د ترکیه په ګډون د نړۍ هیڅ هېواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په خوست کې د کډوالو په شاوخوا 1500 کورنیو د شمنیو ټوکو مرستې ویشل شوې دي. د دغو مرستو د تنظیمونکو په خبره دا مرستې په نیمایي هغو کورنیو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنې شوي او پر نیمایي نورو په کور دننه بې ځایه شویو وویشل شوې. نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د استرالیا هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د $10,000 په لګښت پر 1500 کډوالو کورنیو د خوراک په خاک او سونګ توکو اووه قلمه مرسته وویشل شوه. خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د داخلي کډوالو او له ګاونډیو هیوادونو د نویو راستنه شویو مهاجرینو زرګونه کورنۍ پکې میشتې دي او هغوی د ژوند په بېلابېلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د بشري مرستو ټولنې استازي نصرالله شینوار مشال راډیو ته وویل
مرستې په اوو قلمو باندې مشتمل دي چې غذایي مواد یې 15 کیلو اوړه دي، 10 کیلو وریجې دي، 10 کیلو بوره ده او همدارنګه 15 لیټره غوړ دی او غیر غذایي مواد چې کوم دي 50 کیلو لرګي دي او همدارنګه 2 دانې کمپلې دي او شپږ عدده جامپری دي.
په خوست کې مېش کډوال چې د استرالیا د بشري مرستو ټولنې دفتر مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوي او وایي دوی د سرپناه خوراک او پوښاک توکو لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د خوست اوسېدونکي وکیل خان وویل
په کور زمي څنډه مرسته وشو خلک ډېر غریب دی، افغانستان ملت ضرورتلی کړدلی دی، ماجر غولې دي څه نه لري، نور رحمال نه تمبوله دره خلک ته ټاکت ودو کاډي دي. نو موږ مطلب دې نړۍ نه دا غوړو چې موږ مرسته وشو د غریبونو سره مرسته وشي او ښه په ترتیب راسي.
د مرستو ترلاسه کوونکي کډوال زیاتوي کچیر دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې کاری فرصتونه برابر شي نو دوی پر ځان بسیا کېدای شي. لاغې پرته دوی لپاره د خپل کورنۍ د اړتیاو پوره کول ستونزمن دي. د خوست یو بل اوسیدونکی یار محمد ویل
نړیوال مؤسساتو مداو غوښتنه ده چې خلک ډیره جزون دي، غریبون دي، بیکوره دي، بیکسمه دي، موږ دا غوښتنه ده چې خلکو سره باید مرستې وشي په هر ډول کې.
د مرسته ترلاسه کوونکي همدا شنوایی نړیواله ټولنه د افغانانو سره بشری مرستو ته دوام ورکي او نه دی پریږدي چې د دې خلکو د ژوند کړاوونه او محتاجۍ ډېرې شي. د خوست اوسیدونکی جمعه خان وایي
کورنۍ حالات همدغه حالات دی، په نیم من په من باندې وړو راوړو، بل کاروبار شویم نهسته، ګاډۍ چلوو په بازار کې.
په خوست کې میش داخلي بېځایه شوي کډوال او هیواد ته نوي راستنې شوي مهاجر داسې مهال د خوراک او پوښاک په برخو کې بشري مرستو ته خپله ډېره اړتیا په ډاګه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي اداره یا اوچا وایي په 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په خوست کې مو پر شاوخوا 1500 کورنیو د مرستو د ویشلو راپور اورېده. د روزګان ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې 6 کال پر 20,000 هکتاره مځکه غنم کرل شوي چې په راتلونکي کال کې به شاوخوا 1,900 ټنه حاصل ورکړي. خو د دې ولایت یو شمېر بزګران وایي د کوکنارو پر ځای د غنمو کرلو ته مخه کړې خو هغه د دوی لګښتونه نه پوره کوي، له دوی سره باید مرستې وشي. جزئیات په دې راپور کې.
اوروزګان ولایت کې اوس مهال د ژمي موسم دی، غنمو پکښې کې 3 او یا هم 4 پاڼې کړي، خو مخکې کلونه به دا وخت بزګران د کوکنارو په پالنه بوخت وه چې په دې اصطلاح کې د تریاکو په جي ورته په سیمه کې ویل کېږي. د دغه ولایت اوسیدونکي او ځایي بزګر صاحب جان د خپلې ځمکې د غنمو په پالنه بوخت دي، کوم چې 2 کاله وړاندې په دغه ځمکه د کوکنارو کښت کړی و او هغه مهال به دی او پلکونو نور بزګران دغه مهال د کوکنارو په پجی مصروفه و. خوس چې د کوکنارو کښت طالبانو بند کړي، بزګرانو په خپل ځمکو غنم کرلی او د غنمو پالنه کوي.
روزګان کې خونو خاص غنم کرسوي، چې بشنه کرسوي، بیا دغه نالانو ماسه و نور خونو ژمی دی، بل د شنه کرسوي ټوله مکمل ګرځ غنم په خوخه لا تاریخ او خوس تاریخ نه سن وس په ژمی کې خاص بس غنم دی.
د دغه ولایت یو ځایي بل بزګر راز محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د پخوا پر تله اوس ټول خلک غنم کري، خو بیا هم د غنمو قیمتونه نه دي راکم شوي.
پخوا خو دوی تریاک کړل، خلک ټوله په تریاکو اوس تقریبا 3 کال سلو کار دی چې تریاک نه کړي، کال پر کال غنم په خلک پر غنم زور کوي، غنم هم پر سو دي ګراني، په سل افغاني سل شل افغاني رسېدلی دي.
له دې ټولو سره سره د اوروزګان ولایت بزګران د حکومت او موسساتو غوښتنه کوي چې دوی ته د کوکنارو بدیل کښت پیدا کړي تر څو دوی له پکر څخه خلاص او خلکو ته ژوند اسانه سي.
کښت خو نو بل شي در سمځي چې دې ګوره ټوله غنم دي تاسو نه دي په خپل ویني او د سيدي غنم شوشکل ډیر کمزوري دي، واسمه نه پرسيږي ورور یو غوني کوټ په څلور زره کال تا غاني دي، غنم من پسل پی دی چه بار کزا وات او کدا سر جوړی سر رسیږي حکومت مقصد مر سره دای شو کیږي ترته کوډو نه راکی شروع د غنم فصل مقصد به شی په وسی
بل خو بیا د ورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین وای چی سشکال په دغه ولایت کې پر شاوخوا وو وجزره هکټار مزکه غنم کرل سوی دی دغه ولایت د کرنی پر ریاست کې د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی وای چی دوی د بزګرانو سره مرستې کړي خو بیا هم پلان لري چې راتلونکي کې نورې مرستې هم ورسره وکړي
موږ د اوروزګان ولایت په سطحه اووه یو سلو اته پنځوس هکتاره زراعتي مځکه تر غنمو تر کښت لاندې لرو چې سږ کال موږ د دې څخه تقریبا په سږ کال کې موږ یو نوي زره نه سوه یو پنځوس متریک ټنه تولیدات لرو څه اندازه به زیات یې کم نه دي انشاءالله بلخوا زموږ د خوا څخه اوولس زره شپږ سوه کروندګرو ته یوه بوجۍ سپین کود یوه بوجۍ غنم اصلاح شوی تخم چې مختلف ورایټی لري او یا بوجی تور کود یا دی پی دایمون فاسفیټ سره په وړیا توګه بزګرانو ته ویشل شوی ده
اورزګان هلمند کندهار د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دي چې مخکې پکښې کې زیات کوکنار کرل کېدل او د خلکو اقتصاد په همدې پورې تړلی وو خو له هغه وروسته چې طالبانو د کوکنارو کښت ورباندې بند کړ دلته بزګران د اقتصادي ستونزو سره مخ سوه او د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د شمالي وزیرستان سوداګرو د پاکستان له حکومت غوښتنه دي چې پر غلام خان بندر دی ورته د لاریو د بارولو او ورڅخه د مال کښته کولو اجازه ورکړي ځکه چې د دوی اقتصاد ورسره تړلی دی د سوداګرو ټولنې مشرانو په میرامشاه کې خبري غونډې ته وویل اوس چې له افغانستان مالونه مستقیم پنجاب ته استول کیږي نو په شمالي وزیرستان کې منډیې شاړې پرتې دي او خلک بېروزګاره شوي دي د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عمر وزیر له سیمې راپور لري
د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه له انتظامی او فوز نغوختی چې غلام خان بندر باندې افغانستان نه راتلونکو ګاډو لوډ ان لوډ دی وزیرستان کې دننه کیږي د فروری په شپږمه میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې د اتحادیه مشرانو وویل چې افغانستان ملبردار ګاډي نیغ د پاکستان نورو شهرونو ته ځي میرامشاه میرلی کې د وړاندې په شان لوډ ان لوډ نشته نو د سیمې کاروبار اغېزمن شوی د شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین صدر سید رحمان وویل د غلام خان بندر سهولتونه دې زیات شي
دینا په منډیې شي ورسته شول په کروڑاوې نقصانینه دي خلک بېروزګاره دی همېږ مطالبه دادو چې دا ګاډي دا کیز په پنجاب ته چې څي دغه د بند شي چې څنګه په وزیرستان شي مخ شي لوډینګ ان لوډینګ کې دا هغه شاید اشیری شي تورخم هغه ترانزیټ یار دو هغه ته هر قسم سوالات شته د میج د ګلم خون په بارډر باندې هغه سہولتین عبدالله نشته
د تاجرانو دغه غوښتنې په ځواب کې د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم وویل چې غلام خان ترانزیت ورستر بلا په خکول روان دی افغانستان نتلونکي یا هلته نه راتلونکي د ترانزیت ګاډي قانون تر مخه هر شهر ته تللی شي او ورته مخصوص کارډونه هم ورکړل شوي چې تجارت کې خنډ نه وي البته وزیرستان کې دننه د مالونو لوډ ان لوډ تر سرحده کیږي پوره هڅه روانه ده چې دغلته د ګاډو لوډ ان لوډ نور هم سی واشي چې ځایي منډیې یا بادې شي او ځایي خلکو ته د روزګار ډېرې موقع برابرې شي
ازادي راډیو خبری مجله اوري
فرانسې اوکراین ته نوی جنگی الوتکې سپارلې دي که څه هم د دې الوتکو شمیر معلوم نه دی خو د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلي په دې الوتکو سره به د اوکراین امنیت لاپسې ټینګ شي فرانسه دا جنگی الوتکې په داسې حال کې اوکراین ته ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیه او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو خبرې کوي تفصیل په دې راپور کې
فرانسې د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره د هیواد ته د میراج 2000 جنگي الوتکې سپارلې دي د فرانسې د دفاع وزیر د پنځشنبه په ورځ د فبروري په شپږمه په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر لیکلی د میراج 2000 جنگي الوتکې مو نن سهار اوکراین ته سپارلې دي خو هغه په دې اړه چې څومره جنگي الوتکې اوکراین ته سپارل شوې جزئیات نه دی ورکړي هغه وړاندې ویلي په فرانسې کې په څو وروستیو میاشتو کې روزل شوي اوکراینی پیلوټان به په دې الوتکو سره وکړای شي د اوکراین د فضا دفاع وکړي د روان 2015 کال په پیل کې پاریس اعلان کړی و چې اوکراین ته به د میراژ 2000 جنگي الوتکې ورکوي څو وکړای شي د روسیې د هغو توغندیزو بریدونو مخه ونیسي چې د دې هیواد برېښنایي تاسیسات په نښه کوي. دغه الوتکې له هوا ځمکې ته د توغندیو او د برېښنایي جګړې په وړاندې د تدابیرو په سیستمونو سره سمبالې دي. اوکراین له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي له خپلو لویدیځو متحدانو پرمختللې جنګي الوتکې ترلاسه او د روسیې د هوایي بریدونو مخه پرې ډپ کړي. په 2023 کال کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو له موافقې وروسته د 2023 کال په اګست کې اوکراین ته د F-14 جنګي الوتکې ورکړې وې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي کیف ته د فرانسې له میراژ 2000 جنګي الوتکو له رسېدو وروسته ویلي دا د اوکراین د امنیت د ټینګښت لپاره یو بل ګام دی. اوکراین ته د فرانسې د جنګي الوتکې په داسې حال کې رسیږي چې روسیه هڅه کوي د اوکراینی سرتیرو دفاعي کرښې ماتې کړي. بل پلاو د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ هڅه کوي د روسیه او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسوي. د روانې فبروري په 24مه د اوکراین د جګړې درې کاله پوره کیږي.
له خبرونو ورآخوا
د کډوالو یو نړیوال مرکز وایي افغان کډوال په دې وروستیو کې په څو هیوادونو کې له سختو فشارونو او کړاوونو سره مخامخ شوي دي. په جنوا کې میشته کډوالو د ملاتړ دغه سازمان په یوه تازه راپور کې ویلي په ایران، ترکیه او تاجکستان کې میشته افغانان د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو او همدارنګه د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
د ګډې کډوالې مرکز یا MMC وایي افغان کډوال په ایران، ترکیه او تاجکستان کې د توقیف او اخراج د زیاتېدونکو ګواښونو سربیره د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د کډوالو د ملاتړ دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي افغانان د ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون په څو ګاونډیو هیوادونو کې په تیرو دریو میاشتو کې د خرابو شرایطو او کړاوونو سره مخ شوي چې په سیمه کې د دوی مخ پر زیاتېدونکې زیانمنتیا ښیي. په راپور کې دغه شان ویل شوي په ترکیه کې کډوال اکثرا د شړلو د مخه په توقیف ځایونو کې په سختو شرایطو کې ساتل کیږي او ډیری وختونه د قانوني پروسې یا د بیرته ستنېدو پر مهال د دوی پر وړاندې د ژوند ګواښونکي خطرونه په پام کې نیولو پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په دې هیواد کې د ایستلو لړۍ چټکه شوې.
دوی کډوال کمپونو ته لیږدوي. پخوا به یوازې مجردان وړل، اوس کورنۍ هم کمپونو ته وړي. هانز مونږ یو همکار د هغه له کورنۍ سره ډیپورټ کم ته یووړ. تر اوسه یې د ډیپورټ پاڼه نه ده لاسلیک کړې خو غواړي چې دوی ډیپورټ کړي.
دا کډوال د ترکیې له حکومت غواړي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دی ودروي. د ګډې کډوالې مرکز یا MMC په راپور کې راغلی د ترکیې د اخراج کړنې چې تر یوې اندازې د روپۍ ټولنې له لارې تمویلېږي د سوریې او افغانستان په ګډون ناامنو ځایونو ته د کډوالو د جبري راستنېدو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په تور تر څېړنې لاندې دي. راپور کې دغه شان په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته په اشارې سره ویل شوي د هیواد په ډله ییزه توګه د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او په جبري توګه یې زرګونه افغانان هغه هیواد ته راستانه کړي چې لا هم له ناامنۍ او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی. یو افغان کډوال چې تازه له ایران څخه راستون شوی وایي په افغانستان کې د بیکاري له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ځوانان چې په ایران او ترکیه کې دي ډیر ورسره ظلم کیږي. یان د کار خاوندان عام خلک او پولیس ورسره بد چلند کوي. که پاسپورټ هم ورته ښکاره کړي چې زه پاسپورټ لرم او قانوني پاسپورټ دې چیرې کوي.
د ګډې کډوالې مرکز یا MMC د راپور په ټکو تاجکستان کې هم د افغان کډوالو کمیټې د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې د دوی د ایستلو لړۍ ودروي خو د غوښتنو سره سره د کډوالو نیول او شړل دوام لري. چدا د نړیوالو کډوالو خوندیتوب ته د تاجکستان د پاپندۍ په اړه اندېښنې راپورته کوي. د یادونه ده چې په پاکستان کې هم د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ چټکه شوې. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ډیری افغان کډوال د دوی په خبره د بیکاری، ناامنۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې د محدودیتونو له امله اړ شول د ایران، پاکستان او ترکیې په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شي او اوس په دې هیوادونو کې هم د نیولو او ویستلو له ګواښ او ناوړه چلند سره مخ دي.
بل لور ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری یا UNHCR وایي په ټوله نړۍ کې 1.2 میلیونه کډوال ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د دې سازمان د راپور له مخې د ښوونځي په عمر له 14.8 میلیونه کډوالو ماشومانو څخه نږدې نیمایي د بېوزلۍ، شخړو او د سرچینو د کمښت په څیر خنډونو له امله زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا اندېښنې داسې مهال دي چې افغان کډوال او هم په دغه هیواد کې دننه بې ځایه شوي ماشومان له زده کړو بې برخې دي. عابره سپوږمۍ راپور لري.
که څه هم زده کړې د هر وګړي اساسي او بنسټیز حق دی، خو ملګري ملتونه وایي چې په ټوله نړۍ کې هر کال د بېلابېلو ستونزو او لاملونو له امله زرګونه ماشومان له زده کړو بې برخې کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR وایي چې په ټوله نړۍ کې دا مهال 1.2 میلیونه کډوال ماشومان له زده کړو بې برخې دي. یاد سازمان د فبروري په 15مه د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د ښوونځي په عمر له 14.8 میلیونه کډوالو ماشومانو څخه نږدې نیمایي د بېوزلۍ، شخړو او سرچینو د کمښت په څیر خنډونو له امله زده کړو ته لاسرسی نه لري. راپور کې زیاته شوې چې کډوال نجونې له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له زیات ګواښ سره مخ دي. ملګری ملتونه وایي چې وخت او دونه جنسیتي توپیرونه او کلتوري خنډونو په څیر لاملونو د کډوالو انجنونو د زده کړو د دوام مخه نیولې. ملګرو ملتونه له ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د دې ناورین د حل لپاره په ګډه کار وکړي او ټولو کډوالو ماشومانو لپاره د باکیفیته زده کړو د برابرولو لپاره اړینې بودیجې په پام کې ونیسي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری افغان کډوال او هم په دغه هیواد کې دننه بې ځایه شوي میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په پاکستان کې یو افغان کډوال احمد شاه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پلار او مور ته اجازه نه ورکوي چې دلته ژوند وکړي، چې خاصتا زده کړو خو بیخي نشته، اجازه نه ورکوي. څوک چې زده کړو لپاره چلیږي بس پیسې غواړي، د 4000-5000 په میاشت کې د کالی او د کتابونو چې ورته کاریږي، خلکو دومره واس نه رسیږي چې کالی ورته واخلي او کتاب ورته واخلي، او د مکتب پیسې 4000-3500 روپۍ دومره دي. شخصي مکتبونه دولتي خو به دغه نه اخلي.
پیران کې افغان کډوال عبدالشکور هم وایي:
کودکا در ایران مدرسه و مکاتب
کې اوس په ایران کې نه ښوونځي شته نه مدرسه. غیر مجاز افغانان ته هیڅ اجازه نشته. اوس پرته له پاسپورت افغانان ښوونځیو ته نشي تلای. باید زیرک کارتونه ولري. 3 میلیونه تومنه باید ورکړي.
از این لحاظ دیگه یک ذره سخت است برای اتباع در ایران زندگی کردن.
UNHCR په خپل راپور کې ویلي چې لز ده کړو به برخه کېدل د ماشومانو راتلونکي لګو اکثره مخ کوي او د دوی د ټولنو لپاره ناجبرانیدونکې پایلې لرلی شي. دغه شان له ټولو هیوادونو یې غوښتي چې د کډوالو ماشومانو د ښوونیزو اړتیاو پوره کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي او تر 2030 کال پورې د دوی د زده کړو لاسرسی یقیني کړي. دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د کډوالو ماشومانو د ښوونیز وضعیت د ښه کولو لپاره مالي او تخنیکي مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې دننه هم د امنیتي ستونزو، طبیعي پیښو او نورو بېلابېلو ستونزو له امله په ډېر شمېر کورنۍ بې ځایه شوي ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي چې کره شمېر یې نه دی معلوم. آزاده چې وایي مخکې د امنیتي ستونزو او جګړو له امله له کاپیسا څخه کابل ته بې ځایه شوي، ازادي راډیو ته وویل:
البته موږ خو از ولایت کاپیسا بولت کابل دا
سله کاپیسا څخه کابل ته راغلم. هغه وخت نه ماشومان اول او دویم ټولګي کې وو. د دې لپاره چې دلته یې سه پارچه غوښتله او ما ونه شو کړی سه پارچه کروم، دوه کاله شاته پاتې شول.
د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تېرو دریو کلونو کې زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، د پناه غوښتنې کیسونو د بشپړولو، اقتصادي مشکلاتو، بیکارۍ او د خپلو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. خو وایي هلته هم د خپلو ماشومانو د زده کړو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. یادونه ده چې طالبانو په افغانستان تر واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټوئیټر کې مو fatwitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.